په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبرې کړې. تاسو هر کله کوم اوریدونکو په دغه روانه خبرونه کې د پاکستان سیاسي چارو ته نظر کوو. د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته سفر په اړه تاسو ته معلومات درکو او په پاکستان کې د کورونا د دویمې چپې په اړه مو خبرو. خو اړومبی د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مریم نواز وای چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسي کوي. د پاکستان صحت څنګه وای چې په دې هیواد کې د کورونا نور څه د پاسه 21 سوه کیسونه مخې ته راغلي دي. او نیویارک ټایمز رسپانه وای د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړي مشر په ایران کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره اغیتا کیمرې لګولې دي. نوموړي دا خبرې پرون په سواد کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. مریم نواز ویلي د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جالي حکومت لرې کړل شي. جلسې ته مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي خو د نواز شریف او اپوزیشن د نورو احتجاجونو په اړه وایي چې ګواکې دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیانو له وجې د بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې رستو پاتې شوې ده. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال په تربت یونیورسټي کې وکړه. هغه زیاته کړه چې حکومت باید ډیر زر د بېوسله خلکو لپاره د کورونو جوړولو یا نیا پاکستان هاوسینګ سکیم د صوبې ته راوړي. عمران خان دا هم وویل چې د پنجاب وزیر اعلی د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپ د 1.5 لک 300 ته زیاتې کړې. بلخو اپوزیشن غړو د وزیر اعظم عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې د موجوده حکومت خپلې پالیسۍ ناکام دي. د پاکستان د صحت محکمه وایي چې الته په تیرو 40 ساعتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې 19 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. په پاکستان کې کورونا تر اوسه پورې په مجموعي توګه 3,450 کسان وهلي دي. د پاکستان او هند ترمنځ په پوله د شوو بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې دا پیښه هغه مهال پیل شوه چې هندي ځواکونو یې خاورې ته د ننوتونکو هڅه ناکامه کړه. د دوی په وینا په دې کې شپږ عام وګړي، درې عسکر او یو پوله ساتونکي وژل شوي. د پاکستان فوج ویلي چې دوی د 12 او 13 نومبر په شپه د هند داسې ډزو ته جواب ویلی چې د دوی په وینا بې له ښه او بدو کتلو یې کړی وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره ملګری پلاوی د نومبر په 19 کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوړخیزه همکاري په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ستمبر په 15 عمران خان سره د خبرو پر مهال هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د افغانستان حکومت وای په کابل پوهنتون د برید پلان جوړونکو نیولې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلي چې د برید پلان جوړونکو د پنشیر اوسیدونکو د درې کال شریعت پوهنځي لوستي ورستو د حقانی شبکې د یو غړي سناولله لخوا جذب شویو. د نومبر په 2 په کابل پوهنتون په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلي وه. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړي مشر عبدالله احمد عبدالله په اګست کې د اسرائیلو ایجنټانو په ایران کې وژلې دي. په عبدالله په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په دوه سفارتخانو د خونړیو بریدونو پلانونو تور و. نیویارک ټایمز رسپانې د نومبر په 14 ویلي چې عبدالله ته د خپلو فعالیتونو له وجې محمد المصري نوم ورکړل شوی و او هغه د اګست په 10 په تهران کې په موټر سایکل ناست و او تنه وشلې دی. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د محمد المصري د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مور د اردوونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم اوریدل شي. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز شریف ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د عمران خان حکومت لرې کړل شي.
عمران خان او اس کی جالی حکومت کو گھر بھیجو.
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران وایي د پوز لخوا پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ځکه ګډون نه دی کړی چې ایجنډه یې نه وه معلومه. په دغه اړه د سیاسي چارو یو پو وایي چې باید پوز د سیاسي چارو ځان لرې وساتي.
پاری باندې ملک ته نقصان کیږي او دا هیڅ ایشوز نشته چې دا غي ډیسکشن ضروري دا چې فوج د ډیسیژن لري وسی.
او په پاکستان کې د کورونا دویمې چپې نور ګنش میر خلک زپلی دي.
لکه بازارونه شول، شادی حال شوې، سکولونه شول، نو هغه کې مطلب دغه سمارټ لاک ډاون ټایپ چیزونه یا هغه لک چینجز راوستل پکار دي چې کم بندول کیږي نو چې بند شي. چې
سیمیون رنین هم را پورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. نو زموږ نومه موضوع ته دغه د پاکستان سیاسي چارې، سیاسي حالت. د مسلم لیگ نون مرستاله مشرې مریم نواز ویلي دي چې د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دا دی چې د عمران خان حکومت لری کړل شي. نوموړي د نومبر په 14 د خیبر پختونخوا په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وینا کوله. دغه غونډې ته د هغې پلار نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف وایي چې د ملک اوسنۍ ستونزې له دې کبله دي چې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړې دي. په دغه اړه لمیګوري نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا گراسی گراؤنڈ سعید شریف کې جوړ کړی شوی جلسې ته مرستیالې مشرې مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانیا چې ووټ ته عزت ورکړي نن ثابت شو.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی پتا یہ ہے.
اوټ عزت ورکې تحریک لوی ګټه دادا چې لدی وږي رښتیا مخه تر راغلل. نن ګجراواله نواخله تر کراچۍ پورې، د کراچۍ نواخله تر کوټه پورې، او تر کوټه نواخله ګلګت بلتستان پورې، او ورسته سواد پورې، او ټول پاکستان ولستا معلومه شو چې اوټ عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباہی راځي، غریبی راځي، ګرانی راځي، او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز وړاندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی گڑی صرف یو علاج دی.
عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو.
چې د عمران خان او د هغه جعلی حکومت کورته الیږي. په دې ملک کې په آزاده او پاکې ټاکنې وکړی شي، ولسته د هغوی حقیقي مشرانو ته اختیار واپس ورکړي، او ولسته د هغوی حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی، ځکه چې زما د سوات رونو چې موږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي، او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شای. چې تاسو ته لر شای نو زه درته باور درکوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده.
عمران خان کی جالی حکومت 24 گھنٹے کی مار نے.
جلسے ته د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ وینا کې ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته، او دوی ته صرف په دې وجه مشکل جوړوي چې د پچلسو کې د هغوی نوم اخلي. شہباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلق په کینو کې بند کړل. د میډیا په ذریعہ زمون کردار کشی روانه ده. د مسلم لیگ نون جلسې پاړه سواد کې د پښتو ټی وی خیبر نیوز خبریال سید الرحمن وای چې جلسه کې غاڼا زیاته په دې وجه وا چې ولس د ګرانې لوجه تنگ دي.
په دې ګورنمنت کې مهنګای ډېره زیاته ده، او دا کم منتخب نمائندگان دي او وزیر اعظم دې په خپل مغدا منی د ګرانې د وجه نه خلک ډېر زیات تنگ دي، ځکه چې د ملک کم غریب طبقه چې دا نو هغه ګرانې دومره پریشانه کړي دي چې د یو ټیم روټۍ هم چې خلک دي په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي. بیروزګاری رااله، کووډ پکې راغی، هغه نور هم مسلې چې دي نو سیوا کړي، نو خلک د ګرانې نه ډېر زیات تنگ دي. عام کم غریب ولس چې دي خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز صاحب یا نواز شریف صاحب خود ګرانې نه تنگ خلک دي، نو هغه هم وجه دغه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو په دې کې خلکو چې دي نو ګډون کړی دی.
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونې وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شوه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلي ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروایي کوي کومو چې د اولس نه رقم خوړلی او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی څو کالو راسې د اولس رقم بهر هیوادونو ته وړی اوس به ترې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې تیرو حکومت د غلطو پالیسیو له کبله بلوچستان وروسته پاتې شوی دی، خو اوسنی حکومت بلوچستان ته ډیره پاملرنه کړې ده او بیا په خاص توګه د چین پاکستان اقتصادي راهداري به ډیره زیاته ګټه بلوچستان ته ورسی. نوموړي دا خبره د بلوچستان د ورځې سفر پر مهال په تربت کې بلابلو دستورو ته کړې ده. نور حال کوټې ایوب ترین راکړي.
وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د نومبر په 13 نیټه و تربت تللی و. هلته د بلوچستان ګورنر امان الله یسینزی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان و نوموړي ته هرکلی کړی و. پر دې مهال په تربت یونیورسټي کې و دارالاحساس پروګرام ته په خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان 652 د ځوانانو سره تړلی دی، نو ځکه حکومت د بلوچستان د ځوانانو سره د تعلیم په څانګه کې و هر ډول کومک کولو ته چمتو دی. دا هم ویل چې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار د بلوچستان د ځوانانو په تعلیم کې زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده او اوس د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپ د 1.5 څخه 300 ته زیات کړی دی. دغه ډول د بلوچستان د حکومت سره په خپل کومک اسپتالونه هم جوړوي. وزیر اعظم پر تیرو حکومتو یو ځل بیا نیوکې وکړې او ویل چې د حکمرانانو د غلط تګلارې له امله بلوچستان د ترقۍ په میدان کې وروسته پاتې شوی دی، ځکه د ده په وینا چې حکمرانانو بدلته یوازې تقریرونه کول خو په سمه توګه د صوبې د پرمختیا لپاره کارونه نه دي کړي.
بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو بلوچستان ترقی کرے گا.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې اوسنی حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او هڅه به کوي چې بلوچستان د هېواد د نورو برخو سره برابر شي، ځکه چې د بلوچستان ترقی د پاکستان د ترقی سره تړلې ده. که څوک د پاکستان ترقی غواړي نو هغه له پکار دي چې بلوچستان ته ترقی ورکړي. د کرونا په اړه عمران خان وویل چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس په عذاب اخته شوی ده، بیا په خاصه توګه هندوستان د دې څخه زیاتر اغیز لاندې راغلی دي او معاشي حالات یې لوېدلي دي. خو د نوموړي په وینا چې کله دوی ته حکومت په لاس ورغلی و هغه وخت پاکستان د یوې لوی مالي خسارې سره مخامخ و، لیکن شکر دی پاکستان چې په کومه چټکۍ سره د کرونا څخه په ښه توګه راوتلی بل هېواد نه دی راوتلی. خو په کار دی چې په راتلونکو څو ورځو کې نور ډېر د احتیاط څخه کار واخلو. خلکو ته په کار دی چې نه یوازې ماسک همیشه واغوندي، بلکې د کرونا پر سوپیز باندې هم په ټینګه سره عمل وکړي. عمران خان دا اعلان هم وکړي چې ډېر ژر به حکومت د بې کوره خلکو لپاره د کورو جوړولو نیا پاکستان هاوسینګ سکیم و بلوچستان ته راوړي او د بلوچستان و خلکو ته به یوازې په 50% ګټه باندې کورونه ور جوړ کړي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان په خپله وینا کې و وزیر اعظم او دغه ملګرو ته پر بلوچستان راتګ باندې شراغلی ووایي او ویل چې د بلوچستان ولس بیا په خاصه توګه د جنوبي بلوچستان خلک یو ځانګړی شناخت لري، هغه د تعلیم سره قربت دی، ځکه چې د مکران ډیویژن خلک د تعلیم سره مینه لري او پر دې فخر کوي. وزیر اعلی د سی پیک په اړه و وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو اسد عمر او میرمن زبیده جلال ته مبارکي وویل او ویل چې موږ خو ډیر مایوس شوي وو، ځکه چې د نوموړي په وینا تیرو حکومتو د سی پیک زیاتره منصوبې د بلوچستان پر ځای په نورو صوبو کې و سرته رسولې وې. خو اوسنی حکومت پریکړه کړې ده چې هغه ډول منصوبې به اوس په خپل سر په بلوچستان کې و سرته رسوي. بل لور ته په بلوچستان کې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي ګوندو د وزیر اعظم د خبرې د حقیقت څخه لرې شوندلې دي. بیا په خاصه توګه بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي له لوري ویل شوي دي چې د تیرو حکومتو په ډول اوسنی حکومت هم بلوچستان ته څه نه دي ورکړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې کله په کال 2013 کې دوی د عمران خان د حکومت د جوړېدو پر وخت چې پر کوم شپږ نکاتو باندې دستخط کړی و خو پر هغه باندې د مرکزی حکومت لخوا عمل نه دی شوی.
د بلوچستان بلوچستان احساس نرمی ختم ہو گئی تو بلوچستان کے دا گوادر قانون سازی ہوا سن پسند بازیابی ہوا اور مرکز کی دا بلوچستان کم مرکزی ملازمتوں کوٹا بندی
بلور دا بلوچستان علا وزیر جام کمال خان دا خپل کابینه دا نورو غړو سره دا تربت څخه تیر شپه و گوادر ته رسیدلې او هلته به د سی پیک لاندې د پرمختیا د ځینو پروژو پرانیسته نن وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو او استادو د نومبر په 11مه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ګډون نه وکړي. دوی وايي دا فیصله ځکه کړې و چې یادې غونډې ته نه وزیر اعظم راغلی وو او نه څه ایجنډا وه. دا غونډه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا پارلماني مشرانو ته د قومي سلامتۍ په اړه معلومات ورکولو. فوز لتروسا پدی اړه سندي ویلې تفصيل احمد الله راکې.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کېدونکو غونډه کې ځکه ګډون ونه کړو چې نه خوې ایجنډا واضح هوا او بل دا چې داسې غونډه وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سېنات او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ویان میا افتخار حسین رسنۍ ته لیږلې یو پیغام کې ویلی وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلی وو چې په غونډه کې دی ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه څه وه، نو نوموړی وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړی او د دې غټه وجه لداسي غوند وروسته حکومتي غوند غړو لخوا اپوزیشن پسې پروپاګاندا کول دي.
پاکستان میں جو سب لوگ موجود ہیں
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن غوندونو غړو دا دریز لاره چې په دې غونډه کې ورته ګډون کول نه دي پکار، ځکه چې مشرې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر دا ده چې د دې غونډې ایجنډا ښکارا نه و، صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو پکار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي، نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې په رسنیو کې خبرې کول نه دي پکار، حکومتي غړي یې پټ نه ساتي. نو چې داسې حالات وي او حکومت د شک ماحول جوړوي، نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغو چې له اپوزیشن سره تر سلا مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
ہم ایسی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے.
پر سپٹمبر میاش کے دا پارلیمانی گندونو مشرانو دا فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره دا ملاقات وروستا نامناسب صورتحال هغه وخت جوړ شو چې د ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید احمد له دغه ملاقات په حق لا بیانونه ورکول شروع کړل. په کم چې اپوزیشن گندونو د افغان سرګندونې سره پراتون کې د فوزی مشر سره په بند کوټه کې کېدونکو غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای اپوزیشن گوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکه کوي، نو فوزی مشرانو لپاره کار دی چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دی کول پکار.
هر میلاد دا ډیر بریفینګ نه دی ورکول پکار، ځکه چې اپوزیشن والا خاص کرځي دي، نو دی ځان ذمہوار نه ګڼي. لکه څنګه چې هغه یو بیان ورکړی وو ایاز صادق صاحب چې د آرمی چیف راغلی وو او داسې داسې شوي، نو په هغې باندې ملک ته نقصان کېږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ډسکشن ضروري. پکار دی چې فوج د دیشنه لري وسی دا اپوزیشن دی یا د سیاست دران دی چې دی کوشش کوي چې فوج د وتراو سیاست ته لدینا ځان ساتل زموږ شهر فوج دوباره ضروری دی.
اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قومي اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټې کې موجودو وفاقي وزیرانو د ګلګت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې وه. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوج لخوا څه نه دی ویل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستري ګټه پورته کړئ.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدې ونی په پای کې افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي دي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دو اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. نوموړي ته دا بلنه افغان ولسمشر ورکړې ده. نور معلومات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دو اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبرې هلته کړې. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلي عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلي داود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه او ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی یې په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړئ چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسان چارې نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د سویلی وزیرستان ځنګړې سیمې خلک وایي چې په جګړه کې کورونو، دوکانونو او کاروبارونو ته ډېر لوی تاوانونه اوړېدلي دي او د ډېرې مودې نه په انتظار دي چې حکومتي چارواکي راشي او د دوی د تاوانونو د اندازې لګولو لپاره سروے وکړي. دوی وایي چې په دغه اړه یو شمېر ځله د یو شمېر چارواکو سره تماس نیولی دی خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. د دوی په وینا موسم په بدلېدو دی، اوس هم د دوی کورونه نیمګړې پراته دي او دوی د حکومتي مرستو لارې سپاري. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دغلته یوه ډله لیږل غوښتل خو د هغې غړي پوره نه وو او اوس دوی کوشش کوي چې دغلته د تاوانونو د اندازې لګولو لپاره سروے وکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې وو.
د سویلی وزیرستان ځانګړې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې نه د خپلې ړنګې کورې سروې ته په انتظار دي خو د حکومتي سروې ټیمینه د دوی ړنګې کورونو سروې نه کوي. په دغه برعکس د ځانګړې اوسیدونکی شیوا جان شوبیخیل مشال ریډیو ته وویل
سروې نشته، یوه ډراما د کراچۍ نه، د اسلام آباد نه، د دیرې نه، د بانی، د پېښور نه خلکو روغړی دا په کلي پنډیزی انتظار ورته ډیپټي کمشنر ته میرزا تیلدار او پاوستو دا تیلدار چې فټافټ تا د کیمینار ولایي د دیوریت له خطر راوونه د وران سوړه سوړه دا اچ وګا سابو ټیم رو کاږي ګردې میاشتې وشولا چې میشتا بل کور پستر کې تن هزار سن روځ دا
بخت عمل یي چې سوړه روغای خلک سخت په تکلیف دی. حکومت دا د دوی سیمې رنګ کورې سروے زر وکی
چې سروے د لاسن میاشتې په لاسن تاریخ سٹارټ ته چې سروے دا ستو چې دوا ټیمې شتي تا ویر وی دوا ټیمې نه ځنګړې لا کتابر کړي دي. اول
ځانګړې اوسیدونکو خبرې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
ایشو دا وه چې یو یونټ چې چینج کېدل هغه نیمه راغلې وه، نیمه لا نه وه راغلې، هغې کې ټایم لګېدو. بیا مونږ چې کم یونټ اویلیبل وه هغې سره مو کلي ورته دعوه کړل چې هغې سره دغه شروع کړي رنګ پکې دا سیون ډے ایریا راځي هغلته نارت والا. پرون بیا مونږ دا ارینجمنټ وکړو چې کم کلي هلته راځي هغه یونټ سره مو کوآرډینیشن وکړو اور
د ځانګړې اوسیدونکو دا هم وویل چې که حکومت د دوی ړنګ کورونو سروے زر و نه کړه بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اردن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسا جبلنا د دې وخت خبرونه اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړې چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. نوموړي دا خبرې پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړې. حکومت د جاسوسۍ کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې وروسته پاتې شوې ده. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال په تربت یونیورسټي کې کړې. د پاکستان د صحت څنګه وایي چې التا په تیر سلیشتو ساتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولې حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو سلیشتو ساتونو کې 18 کسان هم له دې وایرسه مړه شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې نوموړی به د افغان سولې او دوړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي په کابل پوهنتون د برید پلان جوړونکي یې نیولې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلي چې د برید پلان جوړونکي د پنشیر اوسیدونکي دي او درې کال شریعت پوهنځي لوستي. او د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالي ډلې دویم لوړپوړي مشر عبدالله احمد عبدالله په اګست کې د اسرائیل ایجنټانو په ایران کې وشړې دي. په عبدالله په 1997 کال کې په افریقا کې په د امریکا په دوه سفارتخانو د خونړۍ او بریدونو پلانولو تور و. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د هغه د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
مهم خبرونه مو ورده چنی سجمر بلاندې کول. اوردونکو اوس راځو نړیوالو چارو ته. د فرانس د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد یې دانه غواړي چې امریکا دې خپل ځواکونه له افغانستان او عراق څخه په بیړه وباسي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه به ډېر زر د امریکا له بهرنیو چارو د وزارت سره خبره کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتي له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا هماغه سيدي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلې خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاحکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیو سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د مات سروان راپور مورد اوریدونکو، د هند او پاکستان پولیساتو ځواکونو د جمعې په ورځ په کشمیر کې په یو بل بریدونه کړي دي. د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. د پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړۍ یوه بلل شوې ده. سفیولا ستانکزی په دغه اړه د مشال لیډو د خبرو د مرکزي څانګې او رایټرز خبري ایجنسی د یو راپور پر اساس دا معلومات تیار کړي دي.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپین شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روغتون کې بستري کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځورېدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پولیساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولي او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې هندي پولیساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په تاریبند او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستانی پوځیانو د هند دغو بریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې یې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجا دې حد ته رسیدلې وه چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
د سفیول ستنګزی راپور تاسو ته اوریدونکو، د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر په 15 د دې سیمې د قانون سازي سملې لپاره انتخابات کیږي. د 3 غړیو سملې لپاره دا وخت 330 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمېر د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په گلګت بلتستان کې له قانون ساز سملې رامنځته کېدو وروسته د دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,45,000 زیات دی. بلخوا د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 330 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 33 دی چې 44 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول سول. ګلګیت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګیت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګیت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. وروسته د بلتستان ولسم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګیت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق تر انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم ګلګیت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګیت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي، بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګیت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. وروسته په 2015 کال کې د ګلګیت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوسمهال د 2013 کال د ګلګیت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګیت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګیت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرتا ګلګیت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګیت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
احمد شاه زمیو چې د ګلګیت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د انتخاباتو په اړه موږ معلومات راکول او سرزو په پاکستان کې د کورونا موضوع ته. پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو شمیره یو ځل بیا د دویمې چپې د راتګ نه وروسته په ډېرېدو ده. پنجاب حکومت د یوې سروې تر مخه په ملک کې روان د کورونا وبا د دویمې چپې نه ډېر د ځوان عمر خلک چې دي هغه اغېزمن شوي دي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا پنجاب صوبې د سیاحت محکمې یوې تازه سروې تر مخه د کورونا وبا دویمې چپې نه د ځوان عمر کسان ډېر اغېزمن کېدی شي، په خصوصي توګه د چا عمرونه چې د 1.5 کال نه تر 45 کال وي او د هغه ورستو د چا عمرونه چې د 14 کال نه تر 15 کال وي. ځکه دغه سروې تر مخه د دغه عمر کسانو بهر ګرځېدل ډېر وي. په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډو ته وایي چې هر هغه کس چې احتیاط نه کوي او ګرځېدل یې ډېر وي نو ډېر زر به دا وایرس اغېزمن کړي.
زیات تر چانس دغه دي چې هغه خلک چې کم زیات ایکسپوز دي، مطلب کاروباری خلک دي، سټوډنټان دي، یا خلک دي چې کم جاب کوي، یا چې دغه میل جول زیات دي، مطلب د بار ګرځېدل د کور نه هغه د جاب دپاره دي، هغه خپل کاروبار دپاره دي، هغه خپل سبق دپاره دي، نور شیزونه دپاره دي. نو هغوی چونکې ګرځېدل زیات دي او خلکو سره انټریکشن زیات دی، نو چونکه اوس خو مختلف خلکو ته شته دی دا بیماری او چاته پته نه لګي چې چاته دا چاته نه ده، نو هغوی نه د پلاویدلو خطر شته دی. په دې کې
پېښور لډرنګ روغتون کې ډاکټر اشفاق وایي چې باید احتیاط وکړي شي، کنی دا غزمن کس د مرګ سبب هم ګرځېدی شي او هغه په کور کې د کمزورو یا ناروغ مشرانو کسانو هم، ځکه چې د مچپ کې دا وایرس ډېر خطرناک دی.
د خلکو کم چې ذهن دا چې یاره دا داسې خطرناکه بیماری نه ده، اسې زکام دی، هغې دپاره دا مونږ پیغام ده چې ګوره زکام د مونږ هم وایي چې زکام ده، خو د کمزوري سړي دپاره دا زکام نه سراسره دې د مرګ حد پورې دا تللی شي، آی سی یو ته دې رسوي شي. شاید ته بچ شي خو کور ته ځان سره یوسې، کمزوري مور پلار دی، د هغې وجه نه کمزوري ته دا بیماری ورسي، یا کمزوري دی هغې ته دا تکلیف ته نه پېښ شي. نو مونږ د ډاکټر دا وایو چې یاره گورنمنٹ تاسو ته هغه خی کنه چې علاقہ لاک ڈاؤن کیږي، نو هغه علاقے کې دا لاک ڈاؤن ایکسپٹ کوي، دارنګ ماسک استعمال کوي، پبلک ځایونو ته ډیر مزه یې کور کې، مطلب کوشش کوي چې مطلب کم بیمار وی اذان لا کور کې نه وي او بهر مپرې دی، چې متون لای مپرې دی چې نور بیماری خورا لشي.
دا پاکستان حکومت لخوا دا کرونا پاړه معلومات ورکون کې سرکاري ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه ټول پاکستان کې د نومبر 14 نیټې پورې کرونا وایرس 3,45,000 نه سیوا کسان اغېزمن کړي دي، چې پکې د مړو شمیر 2,09 رسیدلی دی او د دې ورځ نه د رغېدو شمیر 3,02,000 نه اوړېدلی دی. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا 1,00,000 نه سیوا کسان اغېزمن کړي دي او 2,15,000 کسان یې مړه کړي دي. تیرې شواروس کې خیبر پختونخوا کې 2,15,000 کسان اغېزمن شوي دي. دغه شان تیر ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي سمله غړي جان مدد علي هم کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان کې د کرونا دویمه چپه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د مزدورانو سازمان یا د پاکستان ورکرز فیډریشن چارواکو په مومند ضلع کې د ځایي مزدورانو او کارمندانو لپاره د کرونا وایرس په اړه او د دغه وبا په اړه یو تربیتی پروګرام را جوړ کړی وو. زموږ همکار شاهنواز ترکزی هم دغه غونډې له ورغلی وو او دا معلومات یې را لېږلي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن په مومندو کې مزدورانو ته د کورونا نه د ځان خوندي ساتلو تربیت ورکړي. د کارکونکو دغه سازمان پرون په اول وار مومندو ته ورغلی او دوی غوښتل چې په زمشوي او زلو کې دوی د مزدورانو تنظیمونه جوړ کړي چې د مزدورانو عام حقونه لکه تعلیم، صحت، معاش او نور د اړوند ادارونه وغواړي. د یاد سازمان صوبای جنرال سیکرټری اعظم خان مشاد ریډو ته وویل چې دوی دا هم کوشش روان کړي چې په قبایلي ضلعو کې د مزدورانو شمیر راغونډه کړي.
مزدورانو سره چونکې پہله دوره په دې ده چې مخکې دلته قانون نو اوس چې کله دا زم شو نو قانونونه خو اوس هم لا پوره راغځېدلي نه دي، خو زمونږ کوشش دا دی چې قانونونه دې خوا روغځېږي. نو دې سره چې زما ملاقات وشو نو هغې ما ته داسې ښکاره شو چې هغې د خپلو حقوقو نه بالکل خبر نه دي. دا نننی پروګرام خو زموږ د کرونا حوالې سره و، خو چې چا سے ویلي دي کې دي چې تاسو یا پرمال پوزه پټه کړې یا سکړې نه کړې، خو پراپر دي د دې خبرو نه نو خبر.
د دوی په وینا چې په صبح خبر پښتونخوا کې څه د 9,000 پورې مزدوران رجسټر دي، خو دا د ټولو مزدورانو د شپږو نه تر 10% پورې شمیره ده، مانا ټول مزدوران د 8 نه تر 9,00,000 پورې دي. دوی وویل چې غیر رجسټر مزدوران باید خپل ځانونه رجسټر کړي. اعظم خان دا هم وویل چې د کورونا د لاک ډاون له وجې له ټولو زیات غیر رجسټر مزدورانو ته مشکل وو، او دا ځکه هم چې په کومو ځایونو کې دغه خلکو کارونه کول مالکان ورته میاشتنی معاشونه نه دي ورکړي. په دې تربیت کې یو ځوان مزدور کار اکرام الله هم ناست وو.
دې نه مخکې خدا سي اویرنس مونږ ته نه ملاو، خو انشاءالله اوس دې نه بعد هم مکمل احتیاط کوو. بس مونږ ته تقریبا ډیر مکمل بخبري مونږ ته ملاو شو کنه. دغه د پاسلې خبره چې تقریبا 6 فوټ پاسلا او به د غي سر ماسک استعمال باقاعده لاسونه انزل دي. نور چې څومره د کورنۍ خلک دي، د کلی خلک دي، هغه ته دا خبر ورکول چې کورونا یو خطرناک وایرس دی او انسان ته داخلي دی او انسان نه بل ته لګي دی، چې مونږ د بل انسان هم تقریبا چې پرهیز وکړو کې لاس میلاو هل دینه پرهیز وکړو.
واجد علی خان هم یو مزدور کار دی او دوی وویل چې د کورونا وایرس د لاک ډاون په دوران او یا وروسته دوی ته هیڅ یو اداري تربیت نه دی ورکړی. باید حکومتی ادارې یا غیر سرکاري تنظیمونه د مزدورانو د صحت د خیال ساتلو لپاره دوی ته تربیت ورکړي.
د کرونا نه بزان خپل ساتوګنی منګو کرونا خو منګ لا ښکاری خونه هغه به موږ په سیګر جوړ خو منګ بزان څنګه ساتو مطلب هغه ته دا خبرو کول شي تاسو بل سونه یو بل سره د خاص نه ملا وای لري نه سلام کوی دا خبرو کول نورم بل ها خبرو کول
د یاد سازمان پوینه چې دوی کوشش کوي چې لټول زیات هغه مزدوران چې د روزانه په حساب سره مزدوري او یا دیاړی کوي رېجستر یې کړی او تنظیمونه ورته جوړ کړي. دغه شان مزدورانو ته دوی د چوک او یا سلورلارې مزدور نوم اخستو. دوی وویل چې د کرونا د لاکډاون په دوران له ټولو زیات متاثره شوي د چوک مزدوران دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځو میرامشاه ته، چېرته چې حکومت وایي چې د میرامشاه هسپتال لپاره یې 8.5 لک روپۍ منظور کړې دي او په دغه باندې د اکسپرس لائن په نوم د بجلی یو داسې منصوبه شروع کول غواړي چې اسپتال ته د شپې او ورځې بجلی ورکړي. ضلعي چارواکي وایي چې د پروژې منظوري شوې ده او په یو میاشت کې به عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمو کې خلک د بجلی د نشتوالي سره مخ دي او هسپتالونو کې هم د رنځورانو د درملنې لپاره د بجلی سهولت نشته. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان روغتون ته 8.5 لک روپۍ لګښت باندې ځانګړی اکسپرس لائن ورکړل شو چې په یوه میاشت کې به پوره شي. ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې دولت د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې روغتون کې 24 ساعته بجلی به حل شي، نو ځانګړی اکسپرس لائن وشو چې په یوه میاشت کې به پوره شي.
ایکسپریس فیډر کم چې زمونږ د ډی ایچ پی او د ډیر وخت نه زمونږ یو ضرورت او ډیر وخت نه د دې علاقې د خلکو چې دنیو مطالبه وو، بنیادی فیسلټی چې نه به زمونږ د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي هغه ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږ ډیر زیات پیشنټ چې نه بنو بشار د چې نه بتلو، ځکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږ د لوډ شیډنګ ایشو و. ان شاء الله په میاشت کې به زمونږ را پروسس چې دا کمپلیټ شي، د دې د وجې زمونږ څومره ټیسټینګ فیسلټیز دي او د دې سره سره زمونږ څومره وارډونه یا به پراپرلی علی او زمونږ چې کم هیلث سٹاف دی هغه پراپر سروس سی دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر به مریضانو ته تک ضرورت نه وي.
سکین الله چې د میرام شاه حسین کې دی وای چې روغتون کې باید چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره باید شمسی بیټری غم په خپل کړلو، ځکه چې دغلته بجلی په 24 ساعتونو کې یوازې 300 ساعتونه وي، نو د روغتون ځانګړی لائن سره به د روغتون بجلی به حل شي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د روغتون په نورو سہولتونو هم توجه ورکړي.
دا خو ډېر غټ قدم خپل ټول د ایکسپرس لائن غږ دې لوډ شیډینګ ونوي، خو دا خو صرف لایټ وو غي دغه سره چې پرسنټیټر مې له 5 سال شي دغه سره مې سپیشلیز ډاکټرو چې حالانکه بلډینګ په لحاظ سره د میرم شاډر خپل اسپیټال دی کابر تاوه څخه په ډېر علاقې څخه داسې اسپیټالی نه نشته. فیمل ڈاکٹر ادم میز نہ تا گائنو کالجس میرا خپل یو بی مور داخل کړای وو ایکسپریس تیرا تیرا وو د هلو سولا تارک مور تر اوسه په باندې وارد تا دلی دی وارد نه ور دلی نو دا خو ډیره واټه د خوشاله خبره دو.
نمیرم شایو بلو سیدون کې سدا یوب خان وای چې یاد روختون کې حکومت د سپیشلیست او لیډی یا زنانا ډاکټرو کمی پوره کولو باندې هم توجه ورکړي.
دی میجر ډیرا مخشینی مطالبه وا د حکومت نه د وبډینا چې رقم اس کم د سپیټل د پوره خویدا سه لائن پچار دا چې پاغه باندې د لوډ شیډینګ نمبر نه وی امیر وی چې کلا یا بیمورون سپیټل ته روړل لوډ شیډینګ وو بجلی و نه وا دا سه ایکس ری ته خلک نو سوی دی بجلی په انتظار باندې ټیسټول او نو سوی چې کلا وی د ګرمۍ په سیزن شه بجلی نه وا او بیمورون په وډې شه دغه سه پروتوی د زون سره پنکه او شمسی بیټری د غامه اول نکړلو ولې ودی په اسپیټال شپه ته کېدل. میر د حکومت نه مطالبه کی چې په اسپیټال شې کیم سپیشلیست ډاکټرونه کمای دا یا لیډی ډاکټرې کمی دي یا نرس سټاف کم دا اغا دا پیرا کړل شي او ور سره دا چې کیم د تریسیمیا بیمارونه د پوره د سنټر اعلان شوی وو اغا دا جوړ کړل شي.
میرام شاه روختون د شمالي وزیرستان لوی زلي روختون دی چې د ټول وزیرستان نه ناروغان د غلطه د درملنې لپاره راوړل کیږي. د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا یاد روغتون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیری سهولتونه هم برابر شوي، خو حکومت نه غوښتنه کړي چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي. زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یاد روغتون ته راوستل شي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو
اردن کو اردو افغانستان ننگرہار تا چرت جو شمیر خبریالانو پہ احتجاجی ناستا کے ہلمند کے دزادے ریڈیو خبریال محمد الیاس دائی و جن غندل دا او پجنگ کی لخکی لوغاڑو غختن کڑے دا چے دا خبریالانو تحفظ تا پامو کی دوی له حکومت هم غوښتي دي چې داغه په هغه د شوی برید ککړ کسان وپیژني او د قانون منګلو ته وسپاري. الیاس دایی د نومبر په 12مه نیټه په لخکرګه کې داغه د موټر پورې د ترل شوی ماین چودنه کې وجل شوی وو. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
یو شمیر ننګرهار میشتي فعال خبریالان د نومبر په 13مه نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی وژنه یې وغندله او په جنگ کې لخکی لوغاړو یې وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد په دې احتجاجي او تازیاتی ناسته کې خبریالانو ته وویل
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې د هلمند د خلکو د ستونزې منعکسولې هغه د هیواد د دښمنانو لخوا د چسپکی ماین په واسطه په شهادت ورسول شو او دغه ورور ټپی شو. ننګرهار میشتې خبریالان په همدې ویر دلته سره راټول شوي دي دا پیښه غندي او د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د خبریالانو ژوند خوندیتابه ته باید تاسې پاملرنه وکړئ. دا د ولس خادمین دي دا خادمین مو وژنید.
د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي او د یو ځایي ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل له حکومت نه وغوښتل چې د الیاس دایی قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ننګرهار میشتي خبریالان په هلمند کې د الیاس دایی وژنه په کلکو ټکو غندو. د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو په ډېر درناوي غوښتنه کوو چې مونږ خبریالان مه وژنئ. مونږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزي او زنځیري وژنو ته د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال شاه جهان جهاني په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
مونږ د هیڅ چانه یو د هر چا په دې معنی چې مونږ د ملت اواز پورته کوو. په لاس د خدای مونږ سره ښه چلن وکړي. مونږ مه وژنئ. مونږ غریبانان یو. مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لرو غیر د میک او د قلم نه او له دولت نه. مې هیله داره چې د ژورنالیستانو په خوندیتوب کې سره ونډه پکې ادا کړي.
محمد الیاس دایی په 1908 زیږدیز کال د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پیدا شوی و. په 2006 زیږدیز کال رسنیز ډګر ته راووت. د یو شمیر چاپي او غږیزو رسنیو سره یې دندې اجرا کړې او د 2008 زیږدیز کال راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو. نوموړی د نومبر په 12مه نیټه په لخکرګا کې د هغه په موټر پسې د تړلي بم چاودنه کې ووژل شو او ورور یې ټپي شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د مشال لیډو د ناساته خبرونو پای ته رسیدلی وو. د وخت د انیس اجمل لا مهم خبرونه اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره عقیده کیمرې لګولې دي. نوموړي دا خبرې پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. حکومت د جاسوسۍ کیمرو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له بچې بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې روستو پاتې شوی. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال کړې. ولته د ځینو منصوبو اعلانونه هم کړي. بلخ اپوزیشن غړو د وزیر اعظم عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې د منجوده حکومت خپلې پالیسۍ ناکامه دي. د پاکستان د صحت محکمه وایي چې هلته په تیرو 30 ساعتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیر شواروس کې 19 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19مه افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې هغه به د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وای په کابل په هنتون د برید پلان جوړونکې یې نیولې ده. ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلي چې د برید پلان جوړونکې د پنجشیر اوسیدونکو لري او درې کال شریعت په هنځي لسته. او د نیویارک ټایمز رسپانی ته رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړې مشر عبدالله احمد عبدالله په اگست کې د اسرائیل ایجنټانو په ایران کې بشرې په عبدالله په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په دوو سفارتخانو د خونړي او بریدونو پلانولو تور و. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د هغه د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د ناسا خبرونه وخت پای ته رسیدي. دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي خپل کوربه شاهین بنیدی د خبرونو ویان دی انیس حاجمل او زمونږ ټکنیکی همکارانو له اجازه تورکې هر چرته چې خا د باد او بریلی وسی.